درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 4 بجې شپې د ازری رادیو په دې خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ننګرهار ته ځو. د ننګرهار د والی سرپرست زموږ ملمه دی. تاسو هم کولی شئ چې د ننګرهار په اړه له خبرونو وروسته ازری رادیو ته تلیفون وکړئ او زموږ له دوو ملمنو څخه د دغه ولایت اوضاع په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. خو لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې جان آقا الکوزي راټول کړي دي.
د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. په خوندوس کې د وسلواله مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوي او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په هدفونو بمباری کړي. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی ازادي راډیو ته په دې اړه ویل تیره شپه د اتنیمو بجو په شاوخوا کې یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس د کور ورټکوي او چې کله رئیس راوځي هغه وژني. طالبانو د پکتیا د استیناف د رئیس د قتل مسؤلیت منلی دی. په دې وروستیو کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو حملې زیاتې شوي او په کابل کې د لوی څارنوالۍ د مامورینو پر بسونو ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د کابل په پارک پالس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابعي پالا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا او د پرمختیایي چارو متخصص و. د تېرې چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرنیانو په ګډون څوارلس کسان پکې وژل شوي ول. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په قندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قومندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو او وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ډلې له څه مودې راهیسې د قندوز په ګورتېپې زرخرید او لوګریو سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي وویل په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنې ترې کړې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. زمون کاګل ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلواله مخالفانو په سنگرونو حمله کړي. پوزي جنگي جټل وتکو نن په شوال درکې د مشکوک طالبانو په هدفونو بمباري وکړي. چارواکي وایي په دې بمباري کې لکتر لګه 15 تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوزي ټانکونه او عسكر ور روان دي. په یمن کې له 15 ورځنی اوربند سره سره 13 ورځ ځای ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاف دالې او معرف سیمو پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ 13 وړ ورځ نښتې شوي د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ایتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړې او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې خبري کانفرنس ته ویل موږ ته ویل شوي وو چې د بشري مرستو د رسولو په مقصد 15 ورځنی اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کېږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړولو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تاکل شوی چې د اوسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 244 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمو چاودنو کې ډېره لږه ونډه درلوده او په عمری بند باید محکوم نشي. خو څارنوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لویدیځ ته یې د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د ترورستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان دا تبه په 2012 کال کې له برېتانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی و. شاوخوا اته سوه مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي اوه سوه څلور نوي کسان له کاره لوېدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګله دېش دي. د مې میاشتې په لسمه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا شپږ سوه کسان پکې سپاره وو اندونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځې آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښتي چې مهاجر دې وژغوري. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن بلغراد ته د سفر پر مهال له متحد هیواد سربیا سره د روسیې اړیکې وستایل. لافروف ویل د خپل سربیایي سیال ویتسا داتیت د هغه بیان هرکلی کوي چې وایي بلغراد به په راتلونکي به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره له مسکو سره خپل اړیکې قرباني نه کړي. لافروف ویل روسیا د یو لوی او پراخ دولت د جوړولو لپاره د البانیایي مشرانو د څرګندونو او د مقدونیا په شمال کې د وروستیو شخړو په اړه چې د اتو پولیسانو او څوارلسو البانی ټبرو په ګډون دوهویشت کسان پکې وژل شوي اندېښمنه ده. د مقدونیا حکومت د البانی ټبره ترورستان د البانی تبره کسان ترورستان بللي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د سربیا له جمهور رئیس او صدر اعظم سره هم وګوري. دا د سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
به هم زما اسمت ساروان سلامونه و منی په دې پروګرام کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په ننګرهار خبرې کوو. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې د کونړ، نورستان، لغمان، لوګر او پکتیا ولایتونو او دغه راست خیبر جنسي سره پوله لري. د ننګرهار مساحت څه باندې 1200 کیلومتر مربع دی. دا ولایت 22 ولسوالۍ لري او مرکز یې جلال آباد ښار دی. د جلال ننګرهار د نفوسو په باره کې د افغانستان د نورو سیمو په شان دقیق احصایه نشته، خو ویل کیږي چې له کابل وروسته په ننګرهار کې د نفوسو تراکم تر ټولو ډیر دی. د کرنې یا زراعت له نظره هم ننګرهار د څلورو فصلونو د لرلو له کبله د افغانستان یو کمسارۍ ولایت دی. دې ولایت د امنیت په خاطر هم ډیر ښه نوم درلود، خو اوس په ننګرهار کې چې تر څو کلونو مخکې پورې د سولې کور بلل کېده هغسې امن نشته. همدانن سبا د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو او دغه راست د بېلابېلو وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې روانې دي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دی د ننګرهار ولایت سرپرست والی ښاغلی محمد حنیف ګردیوال او د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح‌الله زمری. میلمنو ته هرکلی وایو. تاسو اوریدونکو ته هم هرکلی وایم. کولی شئ چې سر له اوسه که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ په 1800 شمیرې پوښتنې راولیږئ او یا لنډ نظرونه ولیکئ. ستاسې نظرونه او پوښتنې به په شرط دی چې تکرار نه وو له خپلو میلمنو سره شریکو او دغه راست د ټلیفون شمیرې څو شیبې وروسته درته اعلانوو. او د هغو اوریدونکو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې پوښتنې مطرح کړي دي یا نظرونه مطرح کړي دي هغه هم له خپلو میلمنو سره شریک کو. ډیرو اوریدونکو د فیسبوک له لارې د ننګرهار د امنیت په اړه نظرونه څرګند کړي دي. مثلا زیارت پښتون لیکلی دی وای په ننګرهار کې بالکل امنیت نشته، له چمتلې راوخله تر حصارکې غلجي پورې امن نشته، دولتي غړي خو بالکل نشیدللی. زرین محمد مفتون هم لیکلی چې د ننګرهار د وضعیت خونده نشته، البته امنیتي اشاره ده. نور اوریدونکو هم لکه سید محبوب ورته نظر څرګند کړی دی. د ځینو په نظرونو کې پوښتنې هم شته چې لږ وروسته به له خپلو میلمنو سره شریکې کړو. لومړی ښاغلی ګردیوال، تاسو د امنیت په اړه څه وایئ؟ د ننګرهار یو شمېر اوریدونکي چې ازادي راډیو سره تماس په یو یا بل شکل سره نیولی دی، دوی خو راضي نه دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې خو د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم. بیا نو ستاسو د پوښتنې ځواب کې باید ووایم چې دا درسته ده چې لکه څنګه چې په نور افغانستان بعضې ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته، په ننګرهار کې هم موږ لرو چې په دې وختونو کې د دولت د مخالفینو موجودیت او تحرکات دلته هم زیات شوي دي، خصوصا په ځینو مشخصو ولسوالیو کې چې هغه مثلا حصارک او شیرزاد او په چیرګامو چپیار او یا هم اچینو نازیان او اسکی منی دي چې دلته لکه تحرکات تحرکات زیات دي په نورو ولسوالیو کې هم موجودیت شته دی سره د دې نه چې زمونږ امنیتي ارګانونه هم خپلې هڅې کوي وخت په وخت باندې خپل امنیتي پلانونه جوړوي د مخالفینو د ځپلو لپاره خو د ستونزو نه د امنیتي ستونزو نه سترګینو شپړولې چې امنیتي ستونزې په ننګرهار کې شته دي په همدغه اړه باندې مونږ وخت په وخت باندې د مرکزي حکامو سره هم په تماس کې یو رئیس د جمهور هم وخت په وخت مونږ سره ویډیو کانفرنس لري د امنیتي ستونزو په اړه باندې مسلسل پروګرامونه لري دا په دې هفته کې تقریبا دوه واره مونږ د رئیس د جمهور او د امنیتي مشرانو سره مستقیما د ویډیو کانفرنس لري موضوعات مطرح کړل چې مثلا موږ د امنیتي مشکلات لرو د سیمې د مشکلات یو خپل ستونزې چې موږ لرلې موږ ورته ویل لري هغه ټول ورته ویل دي او انشاء الله امیدوار یو چې د مرکزي حکومت په ځینو برخو ته پاملرنه هم وکړي او تر څو زموږ امنیتي ارګانونه نور هم قوي شي او د مخالفینو په مقابل کې هغه څه کوي دا وانجام کړي
بله شغله گردیوال یو شمیر راپورونه وای چې د نګرهار په ځینو ولسوالیو کې لکه اچین او سپینغر کې د وسلوالو طالبانو او دغه راست د داعش یا اسلامي خلافت د ډلې ترمنځ وسلوالی نښتې روانې دي دا راپورونه تاسو تاییدوئ؟
بله په ځینو ولسوالیو کې دا مشکل شته.
موږ
په اگر چې د داعش موجودیت موږ لا تر اوسه پورې ثابت کړی په ننګرهار کې نه دی ولی هلته مختلفې ډلې دي چې مثلا صرف لباس بدلوي او یا مثلا څیره بدلوي او یا دا دي چې بیرغ بدلوي سپین بیرغ په تور باندې وړي دغه سانت یو څه دغه شته دی په ځینو ولسوالیو کې لکه د کوټ ولسوالي یا د اچین ولسوالي چې په هغې کې د دوی د خپلمنځي اختلافاتو تقریبا په کوټ کې ولسوالۍ کې تقریبا څو ورځې وړاندې د هغوی په ملک کې نښتې وشوې بیا پکې څه کسان ژوبل هم پکې هم وشوله او همدغه راز څه سره ژوندي هم نیولي وو په همدغه شان د پاچین ولسوالۍ کې هم دغه شان د چپې خرامالته شوې وه نو دا تقریبا دوه درې ولسوالیو کې دغه رقم پېښې ترسره شوې.
بله ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې په ننګرهار خبرې کوو. د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال او دغه راست د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری زموږ مېلمانه دي. ښاغلی زمری تاسو ته هم هرکلی وایم. تاسو د دغو نښتو په باره کې چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې دوام لري او ښاغلی والی صاحب هم اشاره وکړه لکه په کوټا چین او سپینغر کې دا تاییدوي تاسو هم معلومات لري چې آیا دا واقعا د داعش او د طالبانو ترمنځ دي او کنه ځین وخت په دغه ولسوالیو کې په ځین ولسوالیو د ننګرهار کې د پاکستانی طالبانو او افغان طالبانو ترمنځ نه خېټې شي بي ستاسو دقیق معلومات څه دي په دې اړه؟
مننه تاسو درغون واجب تاسو درادیو ګرانو د درنو اوریدونکو په خپل سلامونه مې کې دی وړاندې کوم.
سلامت
خانکه چې جناب دې دوا ته ویل په د شنوارو کې د لوسالیو کې د پاره نو څه دا څو مالز د چې دوه مخالفو د دولت د دوه مخالفو او سوال د ترمن په شدت باندې جنگ د عمل لري او د دغه جنگ یا کېدل او پراخېدل د کيو معنا دې دې زمون مرکزی حکومت او زمون ولایتي ادارې په دې نه توانېدلې چې د خپل حاکمیت او خپل ترنصوص باندې ساحاتو کې د دولت مخالفین وځي او دوی په څنډه کې او د دولت حاکمیت د کاته غښتلې وشي. خو په تاسو سره زه وایم چې په دغه ولسوالیو کې چې جناب د دیوال صاحب نومونه د ولسوالیو د دولت د دوو مخالفو وسطوالو ترمنځ نښتې روان دي چې نن هم د چین په ولسوالیو کې دا جنګ ادامه درلوده او په دې کې چې دا مخالف ورسواله ده لکه چې وژل شي دی او بل خبره ده چې د اچین په ولسوالۍ کې دا جنگ شدت پیدا کړی د خلک دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او امن تاسو ته دې پناه وشي. نو جنگ د امن لري او دغه جنگ چې څومره شدت پیدا کوي دا د ولس او د خلکو په ځان دی او زمونږ د نظام د بې ثباتۍ او د نظام د بې اختیار ښکارندوی کوي چې دلته زموږ نظام ضعیف دی، ځکه چې په موجوده نظام کې په شته نظام کې په شته حکومت کې دومره مخالف وسلوال ډلې زموږ په ولسوالۍ کې ولسوالۍ په ولسوالۍ کې سره جنګ کوي، نو چې دا زموږ د ولسونو دپاره او زموږ د خلکو دپاره د زغملو وړ هم نه ده.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. والي صاحب ګردیوال، یو اوریدونکي الفت محبزی لیکلی دی، وای په شینوارو کې د امنیت ستونزه ډیره ده او د بیا رغونې معارف او نور ډیر کارونه په ټپه درېدلی دي. آیا معارف هم په دغه سیمو کې په ټپه درېدلی دی او که چیرته درېدلی وي ستاسو اقدامات څه دي؟
نه، تر اوسه پورې زمونږ معارف والا باندې مشکل نشته دی. زمونږ شکر الحمدلله کول خوندي د زکوونو په مخ باندې خلاص دي. کاغذ مونږ پاره ولسوالۍ کې دي، کالته د مخالفینو لږ تحرکات زیات دي، مګر هیڅ کله زموږ مکتبونه بند نه دي، ټول خلاص دي. په دې اړه باندې څه مشکل نه لرو. ولې درسته ده، په مجموع کې د معارف مشکلات په مثلا خوندي لپاره تعمیر ونه لرو، هغه د دسي وسایلو لوازم چې تر کوم کار دی به ونه لرو. ستونزې په موجودي دا به شکه په ټول افغانستان کې شته، زموږ په ننګرهار کې به هم موجودي. ولې په مجموع کې زموږ خوندي د زده کولو په مخ باندې خلاص دي او زده کوونکي دي او انشاءالله زمونږ چون همدغه وخت کال اخري وخت دی، چون زمونږ اکثره ولسوالۍ ګرمسی وي دي، یعنی نو تقریبا 15 ورځې کې انشاءالله ازموینه کالانه ازموینه هم شروع کیږي. انشاءالله په دې اړه باندې د سیفیل څه خزان ګړې مشکل نه لرو.
ډېره زیاته مننه بیا هم قدر منور.
البته بخنه غواړم.
مهرباني.
البته بخنه غواړم، درسته ده، امنیتي ستونزې وي هلته، مشکلات شته دي، لکه څنګه چې د ورور ویلي دي د شینوارو نه په شینوارو ولسوالیو کې زموږ امنیتي مشکلات شته دي، خو ښوونځي خلاص دي.
ډیره زیاته مننه. د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد انیف ګردیوال او د ننګرهار ولایتي شورا غړی زبی الله زمری زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په مستقیم ډول د ټلیفون لارې له دوی څخه پوښتنی وکړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0909203540 او یا هم 0908225555. لاندې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسیوس ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نیوي اوري. په همدغه صفه د ماشام له وبجور ست د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلي شي. اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
سلامونه احتراماتونه، زه اجمل د کونړ ولایت نه تاسو سره په تماس کې.
مهرباني کوئ.
د محترم ګلمن مېرمنونه یو څو سوال لرم.
مهرباني کوئ.
اون دا چې د جلال باب او سرخندار چې دا ورسره بل نه امنیتي، ځکه چې دا یو تجارتي لار ده، بل رفت آمد د خلکو په دې لاره باندې ځي چې پاکستان ته ځي، نو ورسره بل دا نه امنیتي دي. د دې د امنیت ساتلو هیڅ جدي کار نه دی شوی. ورسره په ورځ دلته غله راوځي، خلک وژني، موټرونه خطا کوي، غلاګانې کوي. دې ته ولې توجه نه کیږي؟ یو او بلدار دا چې په دې لار باندې ګڼه ګڼه ډېر زیات ترافیک وو، او دا ځل سړک چې دې باندې کار نه شروع کیږي چې دې څه شی دی. او بل زما د دوار څخه په دغه نه دا سوال دی، او دا چې شورا کوم
مسله ده. بله بله،
د ختیځ په ختیځ ځینې هغه ماشین چې په کانکور کې کامیاب شي، هغه ډېر لرې ځای ته ورکوي، مثلا شارات ایمان طرف عمر نام نه بل اقتصادي دغه باندې جواب شي. دوی دنا او ګدال نظر کې څه کوي؟ اقتصادي لازم زموږ خلکو خندا دوی د څه تصمیم نه لري چې ورکړي. ځکه ولایتونه کوم ماشین چې کنه دي هم دي منګرا ټول څه ورکړي، په دې اړه څه کوم چې تصمیم لري او کله کله لري دا موضوع مرکزی مسله.
ډیره مننه، سلامت اوسئ اجمل صاحب. کوردی ودان بل اوردون کله روزان معرفي کوي ازادي رادیو. مهرباني وکید همدارس د افغان بي سي ام د اتصاب تلش مریل لري نظر او پښتنه کولای شي. متاسفانه اکثره اوریدونکو د امنیت په ارتباط پوښتنه کړې دي. یوازې د امنیت په اړه هم نه، ځکه چې د امنیت په اکثرو موضوعاتو باندې زموږ میلمنو نظر څرګند کړ. خو خیر، ځینې پوښتنې شته چې مثلا ننګرهار څو پوهنځي لري، د برق وضعیت څنګه دی؟ دا پوښتنې هغه خلکو کړي دي چې په نورو ولایتونو کې اوسي او غواړي چې د ننګرهار په اړه پوه شي. له خپلو میلمنو سره به شریک کړو. خو اوس یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو. مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زین خبری کوی؟
هنی بیار وارد خبری کوم.
مهربانی.
سلام به ملمرو تا و آزاده رادیو تو رو بیدیم که مهربانی.
سلامت و سعی. مهربانی.
رو از زد خبر داشتم دید در سلاینو ما. اگه داری دا زمون دا راغلی و اسمانا دا دا چې کله کله په دې لارې تیری کنه مغلا بلا دا و انسان د دنیا خلک ټول ورته وایي چې دا اړین لاړو.
بله، مشخصه پښتنه وکي نه، مشخصه پښتنه نه لري. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. نه، ټلیفون یې قطع دی. خیر دی، اجمل دوه پښتنې وي. ګردیوال صاحب، اول د دوی لومړۍ پښتنې ته چې د تورخم جلال آباد لاره نام نه کیږي، غله راوځي. بله، د جلال آباد تورخم. او بلې پښتنې هم په همدې ارتباط ده. البته درې پښتنې درلودې چې په دې لاره ګڼه ګوڼه روانه ډېره ده، او دوهم سړک په کله جوړیږي. د پاکستان لوی د کابل د سفر په ترڅ کې ویلي و چې په راتلونکي اونۍ کې به په دې سړک کار پیل شي. مهرباني.
او دا د جلال آباد تورخم دویم وطن هم دغه کله نا کله په دغې باندې امنیتي ستونزې د بټیکوټ په سیمه او د مندرۍ په سیمه کې پیدا کېږي په دوامدار شکل دی. کله کله سرسانتی مخالفین هلته مزاحمتونه کوي، سره د دې نه چې تېره تقریبا دغه یو هفته کې موږ عملیات د بټیکوټ په ساحه کې ترسره کړل. زموږ امنیتي ارګانونو تر قدغه ساحې تقریبا مخالفین وزغلول، خو بیا هم هلته مشکلات پیدا کېږي. بیا چې امنیتي ارګانونه راځي، بیا هلته کله نا کله مشکلات پیدا کېږي په مجموع کې. خو موږ دغه موضوع لکه جدي نیولې ده، او همېشه موږ د خپلو امنیتي ارګانونو سره چې موږ مجالس لرو چې باید جلال آباد تورخم لاره باید په امن کې وساتل شي. دغه مشکل موږ لرو، او نن هم عام فالته څه عملیات د چاروي او په دغه سیمو کې چې د بټیکوټ متعلق مربوط دي، په بېګا د سپین ترسره شوي، نن د ورځې هم ترسره شوي دي چې دغه مخالفین چې کله کله لارو مزاحمتونه کوي، باید دغه ونیو چې دا نور لارې باید کلکه مخه ونیول شي. همدغه راز جلال آباد تورخم کوم دوم لین سړک چې دی، هغه خو څو وارې وعدي وشولي، کوم د پاکستان هېواد هغه لومړی لیکه هم هغوی جوړه کړې وه، دویم لیکې وعده هم هغوی کړې وه. اوس عمل نه، انشاءالله په راتلونکي هفته کې موږ سره وعده ده چې پاکستاني حکام به هم دلته راځي جلال آباد ته، او زموږ د مرکزي حکومت هم د فوجدامي وزارت او عملا به په دې باندې کار شروع کېږي. نو انشاءالله په راتلونکي هفته کې موږ سره وعده ده چې ټول مشینریات یې رسېدلي دي، انشاءالله چې عملا هلته کار شروع کړي. دوم دا د کانکور د پاڼه باندې وویل چې خو بیا د لوړو زده کړو د وزارت کار دی چې مثلا موږ خو تقریبا سکالي نتیجه ښه وه، تقریبا 60% د ننګرهار دولسم فارغین تقریبا 55-60% په کانکور کې بریالي شوي وو. خو دا چې کوم پوهنتونونه ته تللي، کوم ولایتونو ته تللي دي، دا نو د عمل وزارت د لوړو
دا خو صحیح ده، لیکن د دو پیشنهاد دا والي صاحب د اجمل پیشنهاد دا و چې تاسو د ننګرهار چارواکي د لوړو زده کړو له وزارت سره خبري وکړي او دا مشکل حل کړي. درشته هم د ستونزه خوده نو خلک چې اکثره ولایتونو کې بیا پوهنتونونو کې لیلی هم نه وي، دوی بیا کوټې کرایه کوي، مشکلات زیاتېږي.
او نه بل هغه چې ننګرهار پوهنتون ته مې زیات شمېر کامیاب شوي دي، ما سره به ټول د ټیکا سره نه وي، خو ډېر شمېر دلته کامیاب شوي دي، خو نورو پوهنتونونو کې هم شته. بیا هم موږ به د لوړو زده کړو وزارت سره کېږو، بیا تبدیلې چې امکانات څه برابرېږي، انشاءالله موږ به د لوړو زده کړو وزارت سره په دې باندې خبر شو.
ډېره زیاته مننه. وکیل صاحب زمری، یو اوریدونکی لیکلی دی چې وایي په ننګرهار کې په 22 ولسوالیو کې یوازې په کامه کې امنیت دی، نور په ټولو ولسوالیو کې ناامني ده، او د دولت وسلوال مخالفان فعال دي. همداسې ده؟
ګوره دا به خبره وکړم،
بله صاحب ډېره مننه زمری صاحب دا خبره تاسو وکړه. اوس به د ښاغلي ګردیوال د ننګرهار ولایت سرپرست والی نظر په همدې اړه وپوښتو. ګردیوال صاحب تاسو څه وایست د ښاغلي زمری د څرګندونو په اړه؟
یا د نور میا شمیر قول سوالان لرو په مجموع کې د ننګرهار په ادارو کې اصلاحات ضرورت دی. امیدوار یم چې د نوی حکومت پر راتګ سره اوس چې اصلاحات روان دي او کابینه جوړ شي د ټولو برخو ته توجه وشي او کومې نیمګړتیا چې موجودې باید هغه اصلاح پکې راشي. دا درسته ده چې په ځینو سیمو کې ولسوالان ښه کار کوي او ښې لاسته راوړنې لري، ولې په ځینو سیمو کې هغه رقم چې په کار دي په رقم کارونه نه
دي. نو هغه ولسوالان چې د کار نه دي یا کار نه کوي
تقرر خو هغه چې د ارګان د سیمو جرګو د خپلواکې ادارې په وړاندیز باندې او د رئیس جمهور په منظورۍ باندې مقرري او تر اوسه پورې
منتها په کله کمکاری کوي یا غفلت کوي په دې خاطر لکار نه دی لري شوی.
یو څول سوالان نو ټول خو موږ ټول د وطن خلک یو احساس په لري زرون د وطن د پاره یو شمیر خول سوالان موږ لرو لکه د چینونه واسطه لري. څو نور سوالان هم ستدي چې کار کوي تجربه لري تر دې نه چې د ډیر وخت نه ول سوالان چې څنګه موږ هم یې مې شغل مثلا دوی د جوړ بابا ول سوال نو واخی چې د ډیر وخت نه تاسو سوال کړي مګر امن خر وسته دي. همدغه څنګه څو نور سوالان ستدي خو کېدای شي په ځینو کې لږ اصلاحات ورته وي چې هغه په وخت زمان سره وشي.
بله صاحب، زمرای صاحب یو اوریدون کې لیکلی دی چې وای ترسو چې د سرحد په سرحد کې د دولت وسلوالو مخونه نیول شي هلته قوي پوستي جوړې نشي تر هغو پورې به د ننګرهار او نور افغانستان وضعیت سم نشي. ایاز بیا لیکلی دی چې وای د ننګرهار امنیتي حالت به ولې نه خرابېږي چې ښار ته یو موټر داخلي شي نو پولیس صرف سر ورښکاره کوي، منظور یې دا ده چې سمه تلاشي نه اخلي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
تلاشی د پخوا په پرتله ښه شوی دی چې پینټونه موږ لرو، د ښار په نواحي کې لرو، د ښار د وتلې لرو. د پخوا په پرتله په دغه کار کې بدلون راغلی. یو بله خبره زه تاسو داسې ووایم چې یوازې دا په شعارو نوم کله کله اخلو، دا یوازې نیمګړتیا په ولسوال کې نشته. دلته د امنیت قوماندانان د ولسوالیو چې د جنایي عاملین دي، څارنوالان دي، قاضیان چې په دې ولسوالیو کې دي، دوی هم خلک سرته کوي، څارنوالان هم خلک سرته کوي. نو یوازې د نامنی باعث یوازې ولسوال نه شي کېدی. دغلته چې ما وویل چې موږ دسې په ننګرهار کې دسې د امنیت قوماندانان هم لرو چې هغوی نه موږ رضایت لرو. مثال د دسې قوماندانانو نه موږ لرو چې نانا مثال د امنیت قوماندانانو په لاس کښې زه تاته ویم چې د حق کښې مېنې ولسوال او امنیت قوماندان چې تللی د دوی په راتګ سره نسبتا امن په ډېر دور بابا کښې راغلی. د دولت یو مخالف وسلوال ډله عمومي قومندان چې په ختیځ جون کښې دی چې عبدالخالق نومېږي، دی د دې حق کښې مېنې د ولسوالۍ دی. اما د پخوا په پرتله د دغه قومندان په راتګ سره دلته امن راغلی. په دوی نه مخکې کوم قومندان چې وي او څو ځلې ما هم په هغوی باندې انتقادونه کړي چې د هغوی د کار کاري وړتیا یې نه درلوده. مګر دغسې قومندانان په نورو ولسوالیو کښې لري، خو موږ لږ لرو. دغه د یو قومندان یا د دوو ولسوالانو نوم چې ما واخېسته دا مثال په ډول ما درته واخېسته. نور دلته چې څه مقرر شوي دي یا مقررېږي تر دغه لحظې پورې دا د پخواني نظام نه هم پاتې دي. د پخواني جلال اسلام د کورنیو چارو وزیر په حکم باندې دوی مقرر شوي دي چې دا ټول په روابطو باندې راغلی. په وړتیا او پاکي او صداقت ایمانداري باندې دوی نه دي راغلي او نه کاري وړتیا لري، خو په روابطو باندې راغلي دي چې اوس موږ کله کله چې نومونه اخلي یوازې موږ وایو چې ولسوال. البته په ولسوالۍ کښې چې کوم ټیم وي چې هغه ولسوال وي، قومندان د امنی، عامر د جنایي، قومندان د ټولۍ، قومندان د بلوکي، د محلي پولیسو قومندان، چې دوی ښه ټول وړتیاوې ولري، پاکي او صداقت او ایمانداري ولري او په داخل د ولسوالۍ کښې دوی هماهنګي ولري. دښمن هېڅکله نه شي کولی چې هلته نفوذ وکړي، هلته تعرض وکړي، هلته زموږ ساحې تر خپل کنټرول لاندې راولي. مګر دلته چې په روابطو باندې راځي، د هر چا تر شا یو زور شته، یو حمایت شته، هغه خپل ته تنم نه ورکوي او په ښه هماهنګۍ سره خپل دنده په مخ نه وړي. نو هغه باعث د دې ګرځي چې هغه ساحه، هغه مناسب من زموږ د خوانه به د دولت د مخالفینو په کنټرول کښې غورڅېږي او نامت او خلک په ارامه توګه هلته ډېر ژوند نه شي کولی.
بله صاحب،
یو او دا د سرحد په رابطه یې چې وویل، دې کښې بل شک نه شته چې ننګرهار ډېر اوږد سرحد د پاکستان سره لري او د افغانستان په عمراتو کښې د سیمې هېوادونه او خاصتاً دښته مستقیم او غیر مستقیم مداخلات په دې 10 کاله کښې ادامه لري. د دوی دغه د سرحد ټینګولو، د سرحد کښې امن نیولو او د سرحد کښې د دولت د مخالفینو د مخنیوي لپاره باید تدابیر ونیول شي. دا د دولت په هغه امنیتي پلانونو کښې او ستراتیژیو کښې شته. اما دې کښې به هېڅ شک نه وي چې دا دښمن او امن انتحاري او بم انفجاري مواد او د دولت مخالفین د همدغه سرحد د لارې افغانستان ته راځي. او دوی چې راځي د دوی تر شام یو څوک شه چې د دوی حمایت کوي. که چېرته په دغه ساحاتو کښې امنیتي قواوې او امنیتي ځواکونه وسلوال پوځ او کشنور ګانونه خپل هغه خپل امکانات په کار واچوي، نو دښمن نه شي کولی چې د دغه لاره داخل د هېواد کښې دخول وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. د ننګرهار سرپرست والي محمد حنیف ګردیوال او د ننګرهار ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری زموږ میلمانه دي. که تاسو هم زموږ له میلمنو څخه پوښتنې لرئ، دا شیبه موږ ته ټلیفون وکړئ. اوریدونکی لرو، مهرباني مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اسمت کاروان صاحب، حاجی خان ولی د نازیان ولسوالۍ نه خبرې کړم. ستاسو میلمنو ته ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
ما خدا نظر دی چې نن تقریبا دا اوس په نازیان ولسوالۍ کې مونږ یو او دلته د داعش او مارا ترمنځ جنگ روان دی. او بله خبره دا ده چې زمونږ حکومت تر اوسه اقدام کاوله اقدام نه کا پوسته وویل چې ولسوالۍ کې جنگ وشي هغې نه پس دوی منډه تر جوړه کړې مخکې نه مخکې باید د دشمن مخه ونیول شي.
صحیح مننه چې ټلیفون مو وکړو نظر مو څرګند کړو. ښاغلی ګردېوال به تاسو ته ځواب ووایي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده د ټلیفون شمېر یو ځل بیا اعلانوي. په یوه ټلیفون کې مو یو څه ستونزه هم شته. 0909-203-1540 او یا هم 0923-255 مهرباني کوئ. ازادي راډیو دوی ټلیفون قطع شو. خیر ګردېوال صاحب که دوی ته تاسو ځواب ووایست حاجي صاحب انوري ته د نازیانو
بله د نازیانو ولسوالۍ نه چې کومه وایي صاحب کومه خبره وکړه واقعن هم هلته مشکلات شته دي. مونږ ته دغه ګزارش رسېدلی دی چې هلته مثلا د دوو ډلګیو تر منځ جنګ روان دی. مخالفینو په خپل منځ کې جنګ دی نو هغه زمونږ امنیتي ارګانونه ټول دغې برخې ته متوجه دي. هغوی هم خپل تکتیکونه لري چې په څه رقم دغې کې دخیل شي او یا دا چې مخالفین خپل منځ چې هغوی کومه جګړه خپل منځ کې روانه ده نو زمونږ ټول هلته چې کوم امنیتي ارګونه په مجموع کې په زون کې دي انشاءالله هغوی مونږ ته ټول خپل ګزارشات وخت په وخت باندې راکوي او منتظر یو چې څه کېږي.
بله فرحال داسې معلومیږي چې تاسو به حکومت به خپل پلانونه لري او عموماً جنګي پلانونه مخکې تر مخکې څوک نه افشا کوي. لیکن زمری صاحب تاسو څه وایست؟ تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ د موږ یو اورېدونکی دولت خان کامران کوچي لیکلی دی وایي اوس چې د ننګرهار په ځینو سیمو کې د دولت دوو وسلوالو مخالفانو ترمنځ دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ جنګ روان دی. ستاسو په نظر د حکومت دریځ باید څه وي؟ آیا د کومې خوا ملاتړ وکړي او که فکر کوي چې هغوی پرېږدي په خپل منځ کې جګړې ته؟
ګوره زه تاسو سروان ته یو خبره وکړم. دا چې مونږ وایو دا مونږ تاسو هم ته اوس خبرې کوو د خبرې په جریان کې وایو چې د دولت مخالف مسله وسلوال دی نو دولت باید د یو طرف ونیسي. دولت چې هر وخت کولی شي هر لحظه کولی شي په لنډ مهاله او منځ مهاله اوږد مهاله کې د دوی د نابود کولو د دوی د ورکولو او د دوی د لمنځولو پلانونه پیسې لري. دا چې اوس مونږ په تعصب سره وایو ډېر دا د شرم خبره زمونږ دپاره دا دی چې جلالت محمد ولسمشر د ننګرهار د امنیو انډیو د قضایا او پرامیتر دقیق معلوماتونه لري. امنیت شورا هم لري د کورنیو چارو وزیر انټرشان د دفاع وزارت سرپرست هم د ننګرهار د امنیو نه خبر دی مګر دوی تر اوسه بې تفاوته پاتې دي او په دغه برخه کې دوی هېڅ توجه نه دی کړې. زه وایم مخکې له دې نه چې د دولت مخالفین زمونږ په ولسوالۍ باندې زمونږ په قرارګاه باندې یا زمونږ په امنیتي پوستو باندې دوی حمله کوي باید دولت د هغې نه مخکې اول باید کشور ګان د دوی پلانونه باید سم کړي او په دویم قدم کې دوی نه مخکې باید حکومت باید له دوی تعرض وکړه. دولت باید د دوی د یو ډلې حمایت هم ونیسي. دا د دوی وطن د دوی خاورې د دوی غریب ولس دښمنان دي. دوی همیشه تاسو شاهدان د دوی هستې ټول افغانان او ټول هېوادوالو نړیوال د دوی شاهد دي چې ګوره په دوی په څومره بېرحمۍ باندې په بدخشان کښې زمونږ سربازانې حلال کړي وو د خوست کښې چې هغه په مظاهره کښې هغه انفجار دوی وکړو همداسې په کندوز کښې څنګه بېرحمانه ډول باندې دوی جنګونه وکړو د بس په ولایت کښې د بس په تازوالۍ باندې دوی ننوتې هلته یې ملکیان زمونږ شهیدان کړه. همداشان په بېنجي وضع کښې د ننګرهار په جلال آباد ښار کښې د کابل بانک په ښاري څانګه باندې دوی انتحاري حمله وکړو چې هغې کښې څومره زمونږ غریب بېچاره هېوادوال زمونږ ملکیان زمونږ فقیر خلک شهیدان شول. دا د افغانستان ولس دپاره د افغانستان خلکو دپاره ده خاصتاً د افغانستان نظام دپاره دوی د زغملو وړ خلک نه دي خو دولت په دولت کښې یو څه فساد شته ضعیف او کمزوری مدیریت شته هماهنګي نه شته خاصه توجه او پاملرنه نه شته چې دوی په دې وتوانېږي چې د دولت مخالفین له منځه یوسي او که چېرته حکومت یا دولت ولایتي ادارو د مرکزي ادارې په حمایت باندې دوی خپلې پلانونه ولري نو فکر کوم چې په یو ولسوالۍ کښې چې مونږ دومره امنیتي قواوې لرو کشفي ارګانونه لرو د اردو قواوې لرو د نظامي پولیس لرو محلي پولیس لرو سرحدي پولیس لري دوی سره هماهنګ اوسي. دا دوی هېڅکله د دښمن دا توان نه شي پیدا کولی چې دوی را شي
د امن صحه د نامې خواته بوزي او زمونږ د خلکو وسات ځان د نارامي او د بربادي او د تباہي سره مخامخ کی مخکې مرستیال وادي شهدوم ویلي په دې جنگونو کې به هیڅ شک نه وي چې جنگ تباهي راوړي جنگ نابودي راوړي جنگ ضرر راوړي جنگ خرابي راوړي جنگ ویراني راوړي خو په زمونږ خوندین په امن کې پاتې نه دی ولسوالۍ کې چې جنگ اوسي په ساحه او په سیمه کې چې امن او جنگ اوسي هلته هیڅکله څوک خزدخه نه کوي چې خپل بچیان ښوونځیو ته ولېږي او شاګردان لاړ شي ښوونځیو کې درس وي هلته د توپونو ډزې ووسي هلته شاګردان درس نه شي ویلی په هره برخه کښې مونږ فکر وکړو دغه د دولت مخالفین دا د دې خاورې او د دې وطن او د وطنوالو دښمنان دي دوی چې هر څنګه کولی شي دولت کشتور ګلونه او امنیتي ګلونه بیا د دوی په له منځه وړلو کښې لنډ مهاله او منځ مهاله اوږد مهاله پلانونه ولولري او چې دوی بیت نابود شي چې زمونږ هېوادوال که هغه د افغانستان په هر کونج کښې یا د ننګرهار په هر کونج کښې چې دوی واوسي زمونږ هېوادوال بیا په ارامه فضا کښې درس ووایي ښوونځي ته لاړ شي خپل وظایفو ته لاړ شي او په ارامه توګه ژوند وکړي دا زما او د دې هېوادوال
ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی ګردېوال یو اورېدونکي قاري محمد مدني له نورستانه لیکلي دي وایي ویل کېږي چې د ننګرهار په ګمرکاتو کې 138 میلیون افغانۍ شخصي جیبونو ته ځي آیا دا خبره حقیقت لري
زه خو په مجموع کښې مشکلات به ومنم خو تر دغه حده پورې به نه وي ځکه مونږ تقریبا همدغه اوس دغې برخو ته خصوصا هغه د عایداتي ادارې چې په ننګرهار کښې موجودې دي وخت په وخت نظارت کېږي هم زمونږ د ولایت مقام دخوانه او همدارکه زمونږ اړوند نورو ګامونه چې دي او هم د ولایتي شورا هغه عایداتي ادارې چې مثلا هغوی بندرونه لري یا مثلا همدغه د ګمرک اداره ده زه خپل هم تقریبا تېره هفته کښې بیا دغه ټول ادارو نه لیدنه د نږدې نه وکړله حالات مې د دوی ولیده د دې نه علاوه د جناب جمهور رئیس صاحب د حکم سره سم مونږ ته حکم راغلی و چون په هغه وخت کښې چې رئیس صاحب جمهور او رئیس صاحب اجرایه دلته سفر کړی و بعضې شکایتونه یې د خلکو واورېدل بیا یو فوقلاده هیئت یې راولېږه هغه هم تر ننه پورې همدغلته کار کوي دغه ټولو عایداتي ادارو باندې ګرځي د دوی د شفافیت په خاطر باندې د دوی د ښه کارکردګۍ په خاتمه چې باید په ادارو کښې فساد د منځه ویسي درسته ده دا به مونږ سل په سلو کښې ونیو چې مونږ به دلته بېخي د فساد مخه ونیسو کشکې داسې کېدلی خو بیا هم تر یو حده پورې مونږ انشاءالله دلته کوښښ کړی دی چې مخه یې ونیسو خو بیا هم مشکلات شته دي او مرکزي حکومت هم دې ته متوجه دی چې دغه د فساد د مخنیوي په خاطر خصوصا د ګمرکاتو او یا نور عایداتي ادارو کښې موجود وي د دې په کموالي کښې باید کار وکړي او بلاخره د منځه ویسي همدغه اوس مونږ د ګمرک عایدات چې ګورو تقریبا د تېر کال په نسبت باندې دغه تېر مالي کال په نسبت باندې د څلور میاشتې تقریبا پاوشا برابرېږي مونږ د خپل ټارګېټ نه او هم د تېر کال په نسبت باندې چې هغه دقیق کشمیره ما سره ونښته دی خو ډېر زیاتوالی مونږ په د ګمرک په عایداتو کښې راوستی دی او نور هم انشاءالله کوښښ کوو په دې برخه کښې چې زمونږ څومره توان وي او اوس هم رسېږي باید د فساد مخنیوی په کښې وشي او هم مونږ همېشه د مرکزي حکومت ته دغه ټول جریانات ویلي دي چې اوس انشاءالله که اصلاحاتو ته ضرورت وي په دغې ادارو کښې او یا دا چې د په څه قسم باندې په څم طریقه باندې د په فساد مخنیوی کېږي باید په دې کښې اقدام وکړي
بله یو اورېدونکی ګل رحیم له سرخرود ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي له ښاغلي ګردېوال صاحب څخه زما غوښتنه دا ده چې د سره رود د بر ظلم آباد کلی ټول د سیلاب د خطر سره مخامخ دی که دوی دې مسلې ته توجه وکړي دا پوښتنې دا غوښتنې له تاسو څخه ده
بلې بلې د سره رود ولسوالۍ واقعاً هم د ظلم آباد کومه سیمه چې هلته ده هلته د عمومي سړک هم تېرو سیلابونو د منځه وړي اوس د موقت دپاره هغه مونږ جوړ کړی دی او د په ودانۍ د وزارت نه هم کلکه غوښتنه کړې ده چې عاجل مونږ ته باید په دې برخه کښې بودیجه ولېږي چې مونږ هم د ظلم آباد کوم سړک چې په هغې ساحه کښې د منځه تللی دی هغه هم باید جوړ شي مکمل جوړ شي اوس مونږ موقتاً جوړ کړی دی دستي عارضي جوړ کړی دی او د دې په خوا کښې هغه خوا اوښا ځمکې چې دي چې هغې دپاره د استنادي دیوالونه زه دسې هم د انکشاف ریاست سره خپله خبره کړې په دې راغوښتي وو هغوی یوه سروې هم کړې ده نو امیدوار یو چې مرکز یا وزارتونه په دې اصله مونږ ته هغه کوم فند چې دی یا کومه بودیجه چې په کار ده هغه باید مونږ ته عاجله راکړي تر څو د دغې خلکو مشکل حل شي
بلې سلامت اوسئ او ښاغلی زبی الله زمری یوه اورېدونکي خاپش مومند لیکلي دي وایي د ننګرهار ولایت نیمایي برخه زور واکانو غصب کړی دی. دی وایي چې په غصب کې د پارلمان غړي او ځینې نور قمندانان او زور واکان لاس لري. تاسې له دوی سره څومره موافق یاست؟ آیا همداسې ده ننګرهار نیمایي ننګرهار غصب شوی دی؟
سلام یو خبر وکړم د هغه کسب معامله چې دادي کړه او د غصب باندې خبرې کوو دا یوازې په ننګرهار کښې نه بلکې د خصوصان په دې څلور دېرش ولایتو کښې د دولت املاک وو چې دادونه غصب شوي دي. خو چې ډېر غښتلي غاصبین مونږ لرو کابل کندهار هرات بلخ او ننګرهار دی او دې کښې هېڅ شرط نه شته چې په دې غصب کښې زورواکان او سیاسي شخصیتونه هغه څوک چې په هغه منطقه او سیمه کښې اوسېږي د خپل نفوذ نه په استفادې سره دوی په شریکه سره د غاصبینو مونږ غښتلي ګروپونه لرو په ننګرهار کښې دوی په مختلفو ساحاتو کښې په مختلفو ولسوالیو کښې د ښار په نواهیو کښې همدغه غاصبین دي چې هم امکانات لري هم زور لري. دې کښې هېڅ شک نه شته او دې کښې هېڅ شک نه شته چې غریب سړی یو لوی ځمکه نه شي غصبولی چې غصب کوي هغه به زورور وي هغه په ولسي جرګه کښې لاس لري هغه به په مرکزي حکومت کښې لاس لري د هغې تر شا به یو څوک ولاړ وي او چې غصب کوي او هغه خلک چې غریب و بېچاره خلک دي هغه معلم مامور پولیس چې منصب دی هغوی غصب کښې لاس نه لري نه لرلی شي او نه غصب کولی شي. چې غصب دی هغه به ډېر زورواکې او ډېر زورواکې دي چې په سلهاو زرهاو میلیونونه هکتاره ځمکې چې غصب شوي دې تر شا هم څوک شته او دا غاصبین چې دي د اکثره زورواکان دي په محلي زورواکان دي منتخبي زورواکان دي سیاسي شخصیتونه دي چې دوی
بله صاحب همدغه اورېدونکي مومند یو بله پوښتنه والي صاحب له تاسو څخه کړې ده او هغه دا ده چې وایي په ننګرهار کې باید د پاکستاني روپیو مخه ونیول شي. اوس هم وایي په ښار کې او په کاروبار کې د افغانیو په ځای له کلدارو یا پاکستاني روپیو څخه کار اخیستل کېږي.
دا واقعیت دی چې دلته د افغانیو په خوا کښې کلدارې هم یا پاکستاني پیسې چلېږي او هغه تقریبا راکړه ورکړه زیاته ده بل سره د دې نه چې د بانکونو د قانون له مخې چې هغوی پخوانی او د رئیس جمهور حکم موجود او د وزیرانو شورا فیصله چې څوک دا کار کوي باید د هغې جریمه شي هغه دوکانداران اګر چې مونږ څو وارې د هم د فروشانو سره او د تجارانو سره په دې اړه باندې مجلسونه وکړو چې باید ټول راکړه ورکړه تاسو په افغانیو ترسره کړئ تر څو دغه مشکل ورو ورو حل شي. دې هېواد ته مونږ مختلف طرحې دلته د ولایت په سطحه باندې جوړې کړلې چې هغه مثلا کله به د دوکان باندې لیدلو اول خو مونږ عامه پوهاوی ټولو ته تقریبا حتی تر ښوونځیو پورې تر ډېرو حده پورې مونږ د متاجد له لارې ټولو خلکو ته هم د سپین ږیرو مشرانو له خوا لپته په ولسوالیو کښې ټولو خلکو ته چې عامه پوهاوی ورسېږي چې دا افغاني چې دي دا زمونږ ملي هویت دی زمونږ افتخار دی باید د دې په ترویج کښې باید ډېره زیاته ټول سام واخلي او باید هرېز کم په ځان باندې ومني خو باید د خارجي پیسې استعمال نه شي او صرف افغانۍ استعمال شي خو ډېره نتیجه یې ور نه کړله. بلاخره مونږ د افغانستان بانک نه په دې اړه باندې وضاحت وغوښته چې باید دې دپاره داسې یو طرحې د مرکز په سطحه یو قانون په شکل باندې تاسو چې څوک دغه کلدار استعمالوي بهرنۍ پیسې استعمالوي باید د دې باید قوي مخه ونیول شي. د جریمو سیستم هم تر اوسه پورې دلته په ننګرهار کښې موجود و خو د رئیس جمهور د سفر نه وروسته یې هغه موضوع چې خلکو شکایت وکړ بیا دا یې بند کړ او حتی په تېرو ویډیو کانفرنس کښې ما ته جناب رئیس جمهور دا هدایت وکړ چې ته باید دغه بانکونو کښې چې کومې جریمې اخېستلې دا څنګه اخېستلې او چېرته تللې د دې په اړه باندې معلومات راکوي چې هغه معلومات هم راټول کړي دي باید ورول سوم خو تر اوسه پورې داسې یو ځانګړې طرحه نه لري زمونږ بانکونه چې د دغې پیسو څه رقم مخه ونیول شي او څنګه هم خپلې پیسې تلل شي. دلته مونږ هغه خپل اقدامات کړي دي د جریمو د لارې دوکان باندې د لارې کارولۍ ته د معرفي کېدو له لارې مختلفې طریقې کړي دي خو یو اساسي لاره دې دپاره کارده نه یوازې په ننګرهار کښې دي ننګرهار ته خو ډېر مخ را وړي خو دا په د افغانستان په شرقي ولایتونو او جنوبي ولایتونو کښې تقریبا په ټولو کښې دغه مشکل دی. زه وایم چې دې ټولو ته باید زمونږ مرکزي حکومت داسې یو طرحه او جو برابره کړي چې باید دیپ کی مخاوری وشي او زموږ خپل افغانۍ چې زموږ ملي هویت کې باید غږ پوری کاش
ډیره زیاته مننه بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو ازادي رادیو د مهرباني کوي مهرباني صاحب
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب تاسو سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او محترم ګرځيوال صاحب ته او محترم زمری صاحب ته سلامونه وړاندې کوم بخښنه غواړم له کابل نه
مهرباني کوي صاحب
والي صاحب محترم نن پوښتنه راغله چې د مخکې ویلې د سخو ولسوالۍ څو څه ویل چې امنیت ده او مازی د عامه کلي د سخو ولسوالۍ فلم په وظیفه کې کابل کې کله چې دا وایم چې د دې مشکلاتو نه خپل کلي ته تلای نشي دا اوس مونږ ته کتن کتن دا اخترو نه راځي کېږي زمونږ ولسوالۍ ته څومره پولیس معنی پولیس مې جوړ شوی دي پوښتنه راغله چې دا پولیس ورته څو وخت رسیدي زمونږ ټول ولسوالۍ سخو ولسوالۍ ته نه کاکړه سیمه ده چې په هیڅ روان دولت ته تلای نشي په هیڅ صورت نشي تلای د نوي کال د نوروز په ورځو کې عموما رخصتي او مکتبونه رخصتو زمونږ د سخو ولسوالۍ د کاکړه دوه د کاکړه کالي لیسه ده چې رسمیت لري د طالبانو چې مکتب تاسو نشي تلای رخصت نشته نو دا څنګه کوم نه ده چې موږ خپل کور کلی ته نشو تلای چې موږ ولې
موږ ډیره مننه ډیره مننه بس تاسو پوښتنه ورسیده والی صاحب مهربانی
باندې واڅه نه مشکلات موږ د سرغې په پاس په خپل سنتي لري چې هغه د کاکراکسیما خصوصا د کاکراکسیما یا مثلا د فتاوات او بلابا په سیمه الته موږ تحرکات مخالفینو شته دي مشکلات سره کله کله خلک مشتي هم دغه اوس موږ تقریبا د د سړک په وګړو کې کوم مشکلات موجود وو خو موږ د کمانډان سره دمګې تللی وو په پوسټي موستي جوړ دي چې نن تمنګ اوس د دویم سړک لیل سړک د جوړېدو چارې هم پیل شوې دي د کابل جلال د کابل جلال آباد دویم لیل سړک ان تقریبا امنیتي بوستي وزارت یې کړی دی په دې په ځمن کې تقریبا سل نفر محلي پولیس یا سیمه ایز پولیس هم تقریبا کار اخلاص کې هغه تعلیمي دورې اوس مکمل شوې ده تقریبا نږدې ده د په تعلیم کې یو څاغوي چې هغه کله چې شل به د فرخوت په امنیت کې به ان شاء الله ډیر کاري او کوشش کوي چې موږ هم در لسی متجه تلک امنیتي مشکلات موجود دي چې محلي پولیسو مامور سي متور کوي تاسو نه پر پولیس ترڅو د رسمي ملي پامن شي
بله سه ډیر مننه شاخله زمره یو اوریدون کې زبیح الله زکی لیکلی دی په ننګرهار کې یو لوی ظلم ځینو ډاکټرانو پایل کړی دی دوی وایي چې بې کیفیت دوا دوی په خپل پلوري او اکثرا هغه مریضان مجبوروي چې د دوی له درملتونه درمل واخلي یو بل اوریدون کې نصرت خان به لیکلی وای مشرقي نه منظم عامه روغتیا اداره لري نه برق لري ټول مشرقي په جلال آباد کې یو میداني هوایی لري هغه هم امریکایان استعمالوي حال ده چې ډیر وړ ولایتونه هوایی ډګرونه لري لیکن ننګرهار خلک او ټول مشرقي خلک په حقیقت کې هوایی ډګر نه لري مخ تر دې چې تاسو دې پښتنو ته یا د دوی د څرګندونو په اړه نظر څرګند کړئ یو اوریدونکو لرو کې ټلیفون قطنی نه ټلیفون قطع شوی دی نو مهرباني وکړئ هم دې ډاکټرانو د په وینا له دې ظلم په اړه او هم دې بې کیفیت دوا په ارتباط نظر څرګند کړئ او هم دې عامه روغتیا دی وضعیت او د برښنا دی وضعیت پاره کلند نظر سرګن کې البته خبرې ډېرې دي
کلند نظر بدای یو په غټه افغاني پر البته چې تاسو په څنډه غواړم چې لږ یو تفصیل وکړم افغاني راځمنې چې دا افغاني زموږ میشي ګړې په دې کې واځي حکومت مکلف نه دی چې افغاني به چلند باندې ونیو شو د بهرني اثرو مخنیوي شو دا افغانستان د هر فرد مسولیت دی هغه تجار دی هغه دکاندار دی او هغه کراچیوان دی کمالین دی محمود دی هر افغان په ډیرو مسایلو کې یوازې حکومت به ګرم ونه ګڼي ځان ثبت موږ هم د وطن پرستۍ احساس دی ټولرو دا د ټول افغانانو مکلفیت دی دا یوازې نه د والي مکلفیت دی نه د شاهوال مکلفیت دی او نه د نورو ادارو مکلفیت دی دې چې به ټول فکر وکړي یو بل دې بیا که فته د دواګانو په اړه چې وینه او د سیول چې ډاکټران ظلم دی نو دا ته وایم چې موږ په بنګرار د روغتیا په برخه کې د برسي او کمیټې له همدغه شان د دغنی وزیر د راتګ سره سم د کابل نه وکلاو راغلی فکر کوم دا په حدود د دوه سټي کې چې بنګرار کې دی وي چې دې هم د تاسو په کې د کار کوي یا یو مشترک کمیشن دی چې د پرکټیش ریاست نه د ارزیابي ریاست نه او د شیطانی د ریاست سره په همکاري چې د کابل نه راغلي دي د یو تعداد کلینیکونو دواخانو لابراتوارونو
یا شفاخانی چې غیر معیاري و د معیار سره برابر نه و جواز د فعالیت نه درلود هغه یې مضبوط کړي دي او نور هم په همدغه پروسه کښې دي چې ډېر لابراتوارونه دي چې دا هم بند شي او دواخانې هم همدغسې چې دی چې د قانون د اصول سره برابر نه دی یا بې کیفیته دوجات خلته یا په دوی باندې شکایت لري دا بند شوي دي او نور به هم بندېږي. یو بله خبره دا دی که دوی وایي چې بعض دا کلان څوک مجبوروي چې مکلف دی ته مکلف وي چې د هماغې د دواخانې نه دوا واخلي دا فردي مسؤلیت دی دا د شخص مسؤلیت دی دا د ټولو ډاکترانو مسؤلیت نه دی که زه چې خدای نه خاصه ټول ډاکتران عین رقم کار کوي او کار به یو ډاکتر کوي او بدنامه کړه چې ټول ډاکتران کو څه مونږ نه کوي همدغه زمونږ ډاکتر صاحبان دي چې د تاریخ په اوږدو کښې په لږ امکاناتو کښې چې دا زمونږ د روغتیا برخه بل ور هم په همدغه برخه باندې پوښتنه کړې چې زمونږ منظم روغتیایي سیستم نه لرو. ګوره دغه زمونږ د عامې روغتیا ریاست چې دی دا د سردار محمد داود خان په وخت کښې جوړ شوی دی چې هغه وخت کښې زمونږ نفوس 1.2 میلیونه یا 1.3 میلیونه نفوس مونږ درلودو نن 3.5 میلیونه نفوس مونږ لرو خو هماغه زمونږ د عامې روغتیا روغتون دی دا د همدغه ډاکترانو د هلو ځلو نتیجه دی چې نن یو چې دا زمونږ ناروغان په همدغه روغتون کښې تداوي کېږي اوس تداوي کېږي چې مونږ د دوی د دوی د زحمتونو نه منندوی او مننه کوو چې دوی همېشه زحمت ایستلی کار یې کړی دی او دغه روغتیا په برخه کښې چې چېرې په دوی په توان کښې دوی ترسره کړي دي که دا مونږ وایي چې دې کښې به شک نه وي کوم ډاکتر به داسې خدای نه خاصه به داسې حتمن په همدغه کارونو کښې به ملوث وي خو هغه به فرد وي هغه به ټول ډاکتران دي هغه به د ټول د ناز د ډاکتران نمایندګي نه شي کولی هغه یو فردي مسؤلیت دی که دا خلک داسې لطف وکړي او زحمت وکړي نن سره تحریري دا بعضې مسایل چې دغسې مشکلات سره دوی مخامخ کېږي مونږ سره ولایتي شورا سره ولایتي ادارې سره ولایت مقام سره شریکي که چېره پوښتنه ونه کړو دې مکلفیت مونږ پور دی او داسې که مونږ وایو چې دا ټول ډاکتران خدای نه خاصه داسې کارونه کوي داسې نه دی. یو بل مونږ چې وایو چې په ننګرهار کښې د برېښنا د مشکل شته دی د برېښنا په ننګرهار کښې د روغتیایي سیستم مشکل شته په اجتماعي برخو کښې په معارف د پوهنتون په برخه کښې په نورو برخو عمراني برخو کښې هم مونږ ډېرو ستونزې لرو خو دلته د برېښنا مشکل یو حده پورې چې رفع شوی دی چې مونږ خپله زمونږ پخوانی د درونټې د برېښنا د تولید فابریکه هم تر اساسي ترمیم لاندې دی چې دغه په اساسي ډول باندې ترګونونه رغول کېږي هغه په نړیواله سطحه باندې په ډېرو پیسو باندې کېږي هغه قرارداد هم تر یو حده پورې پر مخ تللی دی سره د دې نه یو 14 میګاواټه برق زمونږ پخوانی د درونټې پخوانی دوګا دی چې اوس هم فعالیت کوي بېد تولید لري او 12 میګاواټه برق د نغلو نه راغلی جلال آباد ته او 20 میګاواټه برق باندې نن هفتو کښې به جلال آباد ته ورسېږي چې د لین غږېدلی دی هماغه پخوانی لین چې جلال آباد ته د نغلو نه را انتقال شوی دی دا ظرفیت د 80 میګاواټه د برېښنا د انتقال ظرفیت لري په دغه کښې په همدې لنډ هفته کښې 20 میګاواټه برېښنا نه را ځي په دې کښې شک نه شته چې دلته ورځ تر بلې په ولسوالیو کښې د ناامنۍ ساحه زیاتېږي دا خلک چې د ولسوالیو نه وځي ښار ته را ځي په ښار باندې فشار زیاتېږي
روغتیا
په برخه کښې
ډېره مننه
په نورو به
سلامت اوسئ
اجتماعي برخو کښې
کور ودان زوی الله زمری صاحب ډېره مننه متاسفانه زیات وخت نه لرو ځینې اوریدونکو نظرونه او شکایتونه په د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې هم کړي دي تاسې هم کولی شئ همدغه راز ګردېوال صاحب هم کولی شئ چې د هغوی نظرونه هم وګوري ویلولي په facebook.com/azadiradio کې ګردېوال صاحب یوه دقیقه وخت لرو یوه اوریدونکې محمد عیسی خان ویلي دي پوښتنه یې کړې ده وایي ولې امریکایي بې پیلوټه الوتکې یوازې په ننګرهار او څو مشرقي ولایتونو کې هوایی حمله لا هم کوي حال داره چې په نورو سیمو کې دا کار نه کوي آیا د دې علت دا دی چې په ننګرهار کښې تر هګر زیات دي او که کوم بل څه علت دی پرون هم یوه حمله شوې وه
نو د هغې الوتکو نو هغه زمونږ په صلاحیت او اختیار کښې نه دی کېدای شي مرکزي حکومت یا د نورو مسؤلینو نه په دې اړه پوښتنه وشي مونږ هېڅکله مونږ سره په هغې کښې نه تماس نیول شوی دی او نه مونږ سره په هغې په جریان کښې پاتې شوي دا د موضوعاتو
ډېره زیاته مننه د ننګرهار ولایت سرپرست والي محمد حنیف ګردېوال د ننګرهار ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری چې په دې خپرونې کې مو ګډون وکړل اوریدونکو هم منندویو د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شئ
تازه تازه گلوم به دیس سلور ماست.